د ازادي رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې یو نیکمرغه سهار مو پیل کړی وي. د ازادي رادیو 12 ساعته پر لپسې خبرونه له همدې شپې پیل شوې. نن د پنځشنبه ورځ د 1499 هجری لمریز کال د تلیا میزان د میاشتې 18 ده چې د 2020 میلادي کال د اکتوبر 8 سره برابر ده. په قطر کې رسول دي خبرو په ترڅ کې د افغان خزو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې تر لاسه کړی دي اندېښنو مسله د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان وباسي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېتانیا دي د څلورو امریکایي برمتاو په وژلو تورن کړل. د خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمېر زړور سړي او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د سولې د هغه تړون له مخې چې امریکا د روان میلادي کال د فبروري په 19 له طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې یعنې د راتلونکي 2021 کال تر نیمایي پورې له افغانستان ووزي. د دې په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. ولسمشر ترامپ دغه ژمنه داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت وخت پاتې دی. د نومبر تر 3 مخکې نظر شمیرنې ښیي چې نوموړی له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه ډیر وروسته دی. د یو بل خبر له مخې د امریکا د متحده ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین بیا وایي چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. رابرټ اوبراین په لاس ویګاس کې پرون په نیوادا پوهنتون کې وویل کله چې ترامپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیاتو، نن دا شمیره تر 5000 ښکته ده او د راتلونکي کال په لومړیو کې به هم 2500 ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا خبره پرون له دوحې د یو ویډیوي کانفرانس له لارې د شیکاګو د پوهنتون په پیرسن انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وکړه. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وکړه او ویې ویل چې د ګمان کېږي چې طالبان د خبرو په اړه ډیر جدي دي. هغه زیاته کړه چې ډیرو داسې ګمان کاوه چې طالبان به د افغانستان له دولت سره د خبرو د میستر شا کیننیا او یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه موافقه وکړي، خو اوس عملا وینو چې دوی خبرو ته ناستې. ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده، خو د دې یادونه یې هم وکړه چې د روان 2020 کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو د غړو تلفات کم شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه د ویان مجیب رحیمي ازادي راډیو ته وویل
له صدر اعظم او د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري او په ورته وخت کې به د مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې وکړي.
خغلی عبدالله د سیشن بی پرز لکابل نوی ډیلی ته ولاړ. د ایتیرونی اسلام آباد ته تللی او دا سفرونه داسې وخت سره کیږي چې طالبان په دوحه کې د افغان دولت له پلاوي سره د سولې خبرو پر طرز العمل خبرې کوي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول اباسین څپه سره لوبه وکړي. پرون شاهین اسمایی د سپین غربازانو لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماتې ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبې دوی اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوې دي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېتانیا دي د څلورو امریکایي برمتاو په وژلو تورن کړل. الکساندر کوټیا او الشافیول شیخ بنن د ویرجینیا په الکساندریا کې فدرالي محکمې ته وړاندې شي. د داعش یو بانډ چې دا دوه کسان هم له هدا سره سم پکې وو په عراق او سوریه کې په 2014 میلادي کال کې د دوو امریکایي خبریالانو جیمز فولی او سټیفن سوتلوفس سرونه لتنې بیل کړل او همدارزې د دوی دوه همکاران پیتر کسایک او کایلا مولر او جلدایش د دې کسانو فلم هم اخیستی وو او په ټولنیزو رسنیو کې خبر کړی وو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د لوی څارنوالي مرستیال جان ډیمرز په واشنگټن کې خبري غونډه ته وویل
Today's announcement is the result of many
د نن ورځې اعلان د ډیرو کلونو سخت کار نتیجه ده چې د امریکایانو لپاره عدالت تضمین شي.
د دهش د دې بان مشر محمد اموازی چې په جهادي جون مشهور په 2014 کال کې د بی پلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. نړیوال هڅه کوي چې د ارمنستان او ازربایجان تر منځور بند وکړي، خو د دې هڅو سر بیرې د نګور نه قرباغ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. په ایروان کې پوځي چارواکو پرون وویل د ارمنستان ملاتړو بیلتون غوښتونکو د ازربایجان لوی برید د نګور نه قرباغ په لرې جنوب کې په شاتم بولی دی. دا سیمه له ایران سره ګډه پوله لري او په وروستیو ورځو کې دلته جګړه سخته شوې ده. د سپتمبر له 28 چې جګړه پیل شوې، دواړو لورو د لسګونو ملکانو په ګډون د لږ تر لږه 300 کسانو د وژلو خبر ورکړی. ازربایجان بیا د پوځي تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. داسې باور دی چې اصلي تلفات به تر ډیر زیات وي. ازربایجان او ارمنستان دواړه نګور نه قرباغ خپله خاوره ګڼي.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان وریځ، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 11. هرات اسمان شین، د تودوخې لوړه درجه 25 ټیټې 8. کندهار کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 10 ټیټې 10. مزار شریف اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 13 ټیټې 12. او جلال آباد اسمان وریز، د تودوخې لوړه درجه 14 ټیټې 13.
ناجیا صفای وچې د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل واورو. په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تېرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله ده، پرون د امریکا د سولې په انستیتوت کې وڅېړل شوه. افغان ښځو که څه هم په دې موده کې ډېر حقونه ترلاسه کړي، خو بیا هم په ټولنه کې له راز راستونو سره مخامخ دي. د خاطرې په نوم د غزنی یو اوسیدونکي وایي په امنیت قمندانۍ کې د کار کولو په خاطر په چړو وهل شوي او دواړه سترګې ترې ایستل شوي دي. د افغانستان ولس جرګې پرون په یوه اعلامیه کې په افغانستان کې د تیرو 19 کلونو په لاسته راوړنو په تیر بیا د جمهوري نظام پر خوندیتوب ټینګار وکړ.
هیچا ته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ، جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیز ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکساندر ناوالني مسموم کړی. ژوند رنګونو کې به په کابل کې له یوه ځوانه واورئ چې په کراچۍ کې کتابونه مختلفو ځایونو ته انتقالوي.
دا کتابونه وړم په کې نمائندګۍ ته، موټرو ته یا کمپنۍ ته وړم.
ازادي رادیو اوري د خبرونه پاتې برخه بیا هم د خپل زنوري اسنوري خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته د اندېښنو مسله پروند امریکا د سولې په انستیتوت کې وڅېړل شو. په دې کانفرنس کې چې یو شمېر ښځینه افغان فعالانو د انټرنیټ له لارې پکې برخه اخیستې وه، پر دې خبرې وشو چې امریکا او نړیواله ټولنه د اوس لپاره او تر سولې وروسته څرنګه کولای شي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د برخې مسؤول سکاټ وردن د دې غونډې د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی.
له 2001 لومړي کال را په دې خوا د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او یو شمیر نورو مشرانو مخامخ خبرې له طالبانو سره په دوحه کې ادامه لري. یو اصلي او د اندېښنې وړ مسأله چې د دې مذاکراتو په اړه مطرح شوې دا ده چې هغه حقوق او ازادۍ چې ښځو د طالبانو له رژیم وروسته ترلاسه کړي دي څنګه وشي.
شغلی وردن زیاته کړه چې اوس ښځې وزیران دي، والیان دي او ښاروالان شوي دي. د پارلمان او ولایتي شوراګانو 25% دوی دي. ښځې تجارت کوي او په امنیتي سکتور کې شامل شوي دي. د وردن په وینا دا ټول هغه حقوق دي چې خلک وایي د یوې تلپاتې سولې په چوکاټ کې باید خوندي شي. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاله جوړ شو د امریکا د پراختیايي ادارې مسول جین مکګی وویل د شوزو انزوا د نارامۍ سبب کیږي.
There is no such thing as sustainable development without inclusive development.
لا ټول شموله پرمختګ پرته د تلپاتې پرمختګ پنون څنسته. په افغانستان او د نړۍ په هر بل ځای کې د شوزو انجونو منځوي کول د دوامدار پرمختګ پر ځای چې افغانستان ورته اړتیا لري نه آرامي رامست کوي او په میراثي پرېږدي.
اخلي مکی دا خبر هم وکړه چې یو شکاره توپیر داري چې د افغانستان په پارلمان کې په 2013 کال کې د شوزو فیصدي و بشتو ترسیش. د افغانستان د شوزو د چارو د وزارت سرپرستی حسنی ساپی ټینګار وکړ چې د دولت په بیلابیلو برخو کې د شوزو ونډه د پام وړ ده او باید داسې لاسته راوړنې حفظ شي.
نن چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو زه فکر کوم چې موږ په یو حساس پړاو کې یو او موږ باید د خلکو او د افغانستان د حکومت په استازیتوب ټولې هغه لاسته راوړنې چې لرو یې خوندي کړو.
حسنی ساپی بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د دولت په پلاوي کې څلور تکړه میرمن شته او دوی چې کومه تجربه لري کولی شي چې د ښځو ښه استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې له طالبانو سره د دولت د پلاوي غړي او د بامیان پخوانی والی حبیبي سرابي هم برخه اخیستې وه. له دې دا پوښتنه وشوه چې طالبان دې ته چمتو شوي دي چې د ښځو اندېښنو ته غوږ ونیسي او د ښځو د موضوعاتو په اړه انعطاف ښکاره کړی دی که نه دی. اخلي سرابي په جواب کې وویل
موږ تر اوسه په هغه اجنډا کې نه یو داخل سوي چې د شوزو د حقونو په اړه کې خبري وکړو. د شوزو حقوق او موضوعات باید په اجنډا کې شامل وي دا له طرز العمل سره ارتباط نه لري. موږ تر اوسه د خبرو طرز العمل نه دی نهایي کړی.
طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت انجونې له زده کړو به برخه کړې وي د کار اجازه نه ورکوله خو اوسوي چې دوی د شوزو حقوق د اسلام په چوکاټ کې افغاني کلتور سره سم مني.
د غرز د افغانستان اولس جرګي هم د خزو د حقونو په ګډون په تیر 19 کلونو کې د افغانستان کې د نور لاستراوړو پر خوندیتوب ټینګار وکړ. اولس جرګي دی ویلمې په خبرولو سره د غرز اول چې باید په افغانستان کې جمهوریت نظام خوندشي. د غرز د اولس جرګي د تیر نور 19 کلونو د نور مهم لاستراوړو ترڅنګ امنیتی بنسټونو هم یاد کړل وی ویل دغه بنسټونه باید خوندي وساتل شي. تفصیل د خان محمد سین راپور کې
د قطر په پایتخت دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ټیمونو ترمنځ خبرو کې د ارزښتونو او د 19 کلونو لاستراوړو د خوندیتوب موضوع تودا شوې ده. د افغانستان ولسی جرګه د 19 کلنو لاسته راوړنو او په ځانګړي توګه د امنیتی بنسټونو پر خوندیتوب ټینګار کوي. دغه جرګه د چهارشنبه په ورځ په خپل عمومي ناسته کې د یوې اعلانې په خبرولو سره ویلي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید ولسمشریز نظام او امنیتی بنسټونه خوندي وي او پر دغه ارزښتونو معامله د افغانستان خلکو او ولسی جرګې ته د منلو نه ده. د یادې جرګې غړي کمال ناصر اصولي د جرګې اعلامیه ولوسته.
افغانستان ولسی جرګه په کلکه د جمهوری نظام ملاتړ کوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې د ولس په خوخه او قربانیو رامنځته شوی جمهوریت د چیلنج سره مخ کړي. د هیواد ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه د یوې برحق دایې علمبرداران دي. د دغه ملي بنسټ پر برخلیک هیڅ ډول معامله افغان ولس او د ولس استازو ته د منلو وړ نه ده.
خاغلی وسولی ټینګار وکړ چې د اعلامیه هدف د افرادو او اشخاصو ساتنه نه بلکې د نظام او امنیتی بنسټونو ساتنه ده. د ولسی جرګې په اعلامیه کې راغلی چې په تیرو وختونو کې افغانستان د ځینو گاونډیو او د نړۍ د هیوادونو د سیالیو ډګر شوی و او دغه هیوادونو خپلې ګټې د افغانستان تر ګټو لوړې ګڼلې دي. ولسی جرګې له طالبانو هم غوښتي چې د روانو خبرو د بریالیتوب لپاره باید د تاوتریخوالي کچه راټیټه او غربند ته غاړه کیږدي. یادې جرګې له افغان دولت نه هم غوښتي چې د سولې پر روانو خبرو کې باید له 19 کلنو لاسته راوړنو او په تیره د بشر له حقونو د بیان له ازادۍ نه غوسه دفاع وکړي. افغان حکومت د ولسی جرګې د اعلامیې هرکلی کړی دی. د ولسمشر ویان صدیق صدیقی په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی چې د ولسی جرګې له اعلامې چې د افغانستان د 19 کلنو لاسته راوړنو ملاتړ کړی هرکلی کوي. ښاغلی صدیقی لیکلی چې د ولسی جرګې دریس پرته له شکه د ملي ګټو ملي مصالحې او د هیواد د لوی اکثریت د غوښتنو له مخې څرګند شوی دی.
د اونۍ تاوده مسایل د ازادۍ په څپو کې پروګرام کې لمیلمنو سره چیړو. دا خبرونه هر پنځشنبه د ماسپښین له دوه د مازدیګر تر څلور بجو له آزادی رادیو.
نن دی آزادی په څپو کې اونیس پروګرام کې پر افغانستان د امریکا د یرغل د برید او د غراز په دې هیواد کې د 19 کلنې جګړې پر موضوع خبرې کوو. پرون د اکتوبر 9 د اکتوبر 8 و 19 کاله مخکې په همدې ورځ امریکا په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د نسکورولو لپاره جګړه پیل کړه. د غراز دې جګړې په اړه غږیږو آیا اهداف ترلاسه شوي کنه، او دا هم څیړو چې اوس چې د سولې خبرې په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ روانې دي، آیا دا به په افغانستان کې روانې جګړې ته د پای ټکی کیږدي؟ تاسو هم کولای شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ. اوس به اسمت سروان ته غوږ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو پاڼې اړولې چې څه لیکلي دي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو غواړي چې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې مدغم شي او د داعش یا اسلامي دولت د محو کولو لپاره په هلو ځلو کې برخه واخلي. د بلومبرګ خبرونې پر اساس په حق صورت کې چې د قطر د سولې خبرې پرمختګ وکړي، د ولسمشر غنی دا څرګندونه د افغانستان د دفاع او امنیت لپاره د دغه هیواد د حکومت لومړنی ښکار لیدلوری شي. ښاغلی غنی د دوحې د شخړو او بشري مطالعاتو څېړنیز مرکز ته وویل له طالبانو سره د دې لپاره د سولې غوښتونکي دي چې که دوی په افغان ټولنه کې جذب او مدغم شي، د افغانستان حکومت به په دې وتوانی شي چې د اسلامي دولت او القاعده لالوی شبکې وځپي. خو دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو یوه میاشتې لیږي، مګر لا هم دواړه خواوې نه دي بریالۍ شوي چې د رسمي خبرو لپاره ایجنډا او کړنلار جوړ کړي. بلومبرګ خبرونه د داعش پر ضد د طالبانو د همکارۍ په اړه د ولسمشر غنی څرګندونه لدې کبله مهمې ګڼلې چې ځینې کتونکي باور لري چې د امریکا او طالبانو د موافقې په نتیجه کې داعش ته لار پرانیستل کیږي چې ځان ته نور جګړه مار پیدا کړي. د دغو کتونکو په منځ کې یو هم د واشنگتن د نړیوالې پالیسۍ د مرکز د جنوبی آسیا شنونکی کامران بخاری دی. د باور لري چې د فبروري د 9 نیټې موافقه د داعش لپاره ښه فرصت برابر کړی چې وسلوال جذب او جلب کړي. ډیر نور هم فکر کوي چې د طالبانو هغه عناصر چې د سولې او یا له امریکا سره د موافقې مخالف دي شاید داعش ته واوړي. خو له دې سره سره ډیپلومات مجله وایي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت موندلی دی. د ډیپلومات د لیکنې د لیکوال جان ایلیف په باور له افغانستان د ځواکونو له ایستلو سره د امریکا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د اوږدې او ترخې شخړې د پای ته رسیدو زمینه برابره کړې ده. د ډیپلومات لیکوال وایي که خبرې اترې بریالۍ شي، د شیراتونکو لپاره به د افغانانو هیلې په حقیقت بدل شي. لیکوال باور لري چې که په افغانستان کې سوله راشي، د دغه هیواد د خلکو وضعیت به ډیر بدل او ښه شي. لاری رو ماشومانو ته به د زده کړو چانس پیدا شي، لاری به پرانستل شي، پانګونې به ډیر شي او خلکو ته به د کار او روزګار امکانات ډیر شي.
ازادي رادیو اوري د سهار و بجې او 19 دقیقې دي. د غزنی اوسیدونکو خاطره چې له امنیتي قومندانې سره د همکارۍ په خاطر د تاوتریخوالي قرباني شوې دي، عدالت غوښتنه کوي. خاطره وایي نږدې څلور میاشتې وړاندې نامعلومو کسانو په ډزو وشته او په چاقو یې دواړه سترګې ترې وایستلې. د دې په وینا دا کار د پلار په لمسون شوی دی. په عین حال کې د کورنیو چارو وزارت بیا وایي د خاطرې پلار طالب دی او په خپل لاس د لور سترګې ایستلې دي. خو ان طالبان بیا پر ځان لګیدلی تورونه ردوي او هغه پروپاګند بولی. دیوان نادر نور حال اوروي.
دیش کلن خاطره چې وایي د بدن هر غړی یې دې سره د شوي وحشت شیبي وریادوي. خاطره ادعا کوي غزنی ولایت کې د افغان پولیسو سره د همکارۍ له امله یې پلار د خپلو ملګرو په وسیله په لسو ډزو وویشته او په چاقو یې سترګې ترې وویستې. د دې په خبره له پولیسو سره یې درې میاشتې همکاري درلوده. خاطره کیسه کوي چې پلار یې د طالبانو له ډلې سره اړیکې درلودې او کله چې نږدې اومیاشتې وړاندې د غزنی ولایت قومندانۍ کې دنده پیل کړه، له هماغه لومړۍ ورځې د پلار له ګواښونو سره مخ وه. خاطره وایي له خپله کوره را بې ځایه شوي او له حکومته غواړي چې سرپنا لپاره یو کور او د درملنې زمینه ورته برابره کړي.
هغه ورستنۍ م خبره ما څه تعقیب ولو، خصوصا له کوره تلم پلار مې څنګه نو وکړه ایجاب اغوندې که بایې اغوندې، ما ورته نه دا چادرې اغوندم، تر څو چې زه له جنایي راوتم له وظیفې راوتم تر هغه پورې مې پلار یو لس ننګه راته والي، چې له هغه جنه راووتم چې تر کوره پورې را تلم چې موټرسایکل راته ولاړو نو درې نفره وو، اوس چې هغه نفر چې وویستلم بېخي سر باندې ولګېدم چېکته ولوېدم.
د افغانستان کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی په خپل ټوټر پاڼه خاطره یو زړوره پولیس یاد کړي او لیکلي دي چې د خاطرې پلار طالب دی او له خپل لور څخه یې سترګې وستلې دي، خو خاطره وایي پلار یې په خپل نه بلکې د نورو کسانو په وسیله پر دې حمله کړې. خو آیا رښتیا د خاطرې پلار د طالبانو د ډلې غړی دی؟ د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د خاطرې پلار جنت ګل د دوی کس نه دی او له دوی سره د نوموړي تړل د افغان حکومت پر پاګندای. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ترڅنګ په خواله رسنیو کې هم له خاطرې سره شوی ظلم په سختو ټکو غندل شوی. د غزنی ولایت والی وحید الله کلیمزی وای د خاطرې پیښې اړوند لا هم څېړنې روانې دي. د ښاغلي کلیمزی په وینا د خاطرې پلار جنت ګل نیول شوی او بندي دی.
دغونه وروسته د قضیه په لټه کې دی، بلاخره داسې مدارک او شواهد په لاس راځي چې د دې پلار په قضیه کې لاس ولري، پلار کلیږي هغه اوس څنګه د ویژن لاندې دی او دا په کابل کې ده. نو داسې مخامنه هسې مداره کې شوای داسې دي چې په طالبانو سره یې روابط درلودل، د پلار په همکارۍ دغه عمل ترسره شوی.
اوس مهال خاطره د خاطرې خاوند او پنځه ماشومان یې کابل کې اوسیږي. د خاطرې خاوند نبی وایي دوی لا هم له ګواښ سره مخ دي او له حکومته غواړي چې د دوی امنیت ته جدي پام وکړي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی. جرمنی او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی یې مسموم کړی دی. موسکو د دې په ځواب کې وویل د بیان متن او لهجه ورته د منلو نه دی. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
روسه تر دې چې په هاکی د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالنی مسموم شوی دی، جرمني او فرانسې پر اروپایي ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په دې پیښه کې لاس لري. ناوالنی په جرمني کې دی او په شکېدو دی. دی د اګست په میاشت کې د نوې چوک په کیمیاوي موادو مسموم شو. روسیې ویلي دي چې په دې پیښه کې لاس نه لري او په دې برخه کې ماسکو د نړیوالو د فشار سربیره له جنایي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبه په ورځ په برلین کې پارلمان ته وویل چې روسیه باید مخالفت ونه کړي.
دا ښکاره ده که دا قضیه حل نشي او اړین معلومات چمتو نشي نو ممکنه نه ده چې پر هغو خلکو چې په روسیه کې دي بندیزونه ونه لګول شي. روسیې ته به دا ښه لارښوونه وي چې اجازه ورنه کړي چې خبره تر دې بریده مخته ولاړه شي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان اف لیدرین په یو ګډ بیان کې وویل چې دوی به خپلو شریکانو ته په اروپایي اتحادیه کې د بندیزونو په اړه ډېر خپل وړاندیز وړاندې کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې هیواد یې له جرمني او فرانسې سره هم شخه دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د برلین او پاریس د بیان متن او لهجه د منلو وړ ونه بلله او پر جرمني او فرانسې تور پورې کړ چې ګواښونه ورته کوي. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماتانو په وینا خبر ورکړ چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یو شمېر غړي به په بندیزونو کې شامل شي.
تاسو لا پیغامونو
نورستان ولایت ومال سالین کریم محمد مدنی ازادی راډیو سره تماس کیما دا چې تنګرهار کې د غنخینو په ولسوالۍ کې چې کوم بې رحمانه او وحشیانه حمله ترسره شوه دا یو غیر اخلاقي او یو غیر انساني او د انساني کرامت پر وړاندې یو ډول ښکاره تجاوز دا ګڼم او داسې اعمال چې دا د افغانستان د خلکو د صلح پر وړاندې روحیه نشي کمزورولی او کوم خلک چې د افغانستان دښمنان دي هغوی په داسې حملو سره غواړي چې امتیازات حاصل کړي. زما په نظر باندې دا یو غیر منطقي افکار ده، ځکه د یو بې ګناه د انسان په وژلو باندې چا ته امتیاز نه حاصلېږي، بلکې دا یو اخروي او دنیاوي اساس په بنیاد باندې دا یو بېرحمانه عمل دی او الله رب العالمین پر وړاندې او د خلکو پر وړاندې دا یو ښکاره جرم ده. نو زما په نظر باندې په داسې حساس شرایطو کې چې د صلحې خبرې روانې دي، داسې اعمال ترسره کول یو غیر عادلانه او یو بې منطقه پرېکړه ده. السلام علیکم،
زه باچا خان مینوان د هلمند ولایت نه دلی ولسوالۍ ته خبره کوم. زه یې د نپاره دهقان یم، ځکه چې دا پنبو ته باید چې لوړ پورې چارواکي یا ولسمشر محمد اشرف غني باید چې وخت پیدا کړي. موږ دغه کاله کې کښو کرونده ده، دا هم دا پنبه چې دی اوس زیات خلک د تجارت په شوه کې نشي. نن په 300 اتیا او داسې سره خرڅېږي، دای په 300 دا باید چې یو نرخ ورته وټاکي یا په افریقا ورته په هره کې وسله.
محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي رادیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په 6 بجې ټلیفونان کار کېږي، سهار تر 6 بجو پورې. نو دغه ستونزو د دغه مشکل دغو ته خلکو ته جسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي د خدای په
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
او سم پام کړی او زل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د ډسمبر 25 د افغانستان نه وباسي. د ترامپ له دغو څرګندونو مخکې د هغه د ملي امنیت سلاحکار رابرټ اوبراین ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. د افغانستان د سولې لپاره د